بسیار تشکر میکنیم که در این برنامه سهم گرفتن و همه شنونده های ما که در برنامه تماس گرفتن و سوال و نظریات خود مطرح کردن. تا جمعه آینده و بحث آینده، من ستار فروغ با شما خداحافظی میکنم.
لا ستار فروغ نه مننه کو چې له کابل استودیو نه زموږ د نن ورځې د یو کلی زرغګونو ډرامې په موضوع بحث وړاندې که په یوه بله خپرونه کې موزه اجملاند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان او نړیوالو ځواکونو د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د حقانی د شبکې د درې غړو د وژل کېدو خبر ورکړی، خو وسلوالو طالبانو د دوی د ادعا رد کړې ده. تېره شپه د سویډن د مرکز ستاکولم د ښار په څنډو کې ناکراریو د 15 شپې لپاره دوام درلود. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې یوه نوې تګلاره اعلان کړه. افغان او نړیوالو ځواکونو د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې په ګډو عملیاتو کې د حقانی شبکې درې غړي وژلي. په دې اړه د اصاف په رسمي بیان کې راغلي چې دا پوځي عملیات د چهارشنبې په ورځ د حقانی ډلې د هغه جګپوړي قومندانانو د لټولو په مقصد ترسره شول چې پر افغان او نړیوالو سرتیرو د بریدونو لپاره یې د سړک د غاړې بمونه جوړول، وسلوالې حملې تنظیمولې او د حقانی شبکې د مشرانو لپاره یې معلومات برابرول. خو طالب بیان زبی الله مجاهد ازادي راډیو سره له نامعلوم ځای په تلیفوني تماس کې د چارواکو د ادعا رد کړه. ویل چې په سید کرم ولسوالۍ کې د دوی هیڅوک نه دی وژل شوی. د خوست ولایت په پانتون کې د ویترنری پونځه پرانستل شو. د خوست خلک چې اکثریت بزګران او مالداران دي، د شیخ زاید په پانتون کې د ویترنری پونځه پرانسته مهم پرمختګ بولي او وایي چې د مالدارۍ په برخه کې د مسلکي کسانو روزنې سره به د حیواني ناروغیو په مخنیوي او علاج کې مثبت پرمختګ راشي. د خوست شیخ زاید پانتون نږدې 12 کاله مخکې جوړ شو چې د ویترنری په ګډون ټول 12 پوهنځي لري. په دې پانتون کې د هیواد د بیلابیلو سیمو 3 زر محصلان درس وایي. په کندوز کې چارواکي وایي چې د یوې پروژې په سرته رسېدو سره به د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په زرګونو کورنیو ته برېښنا ورسوي. د برېښنا دا پروژه څو کاله مخکې پیل شوې وه، خو چارې د ځینو دلایلو له وجې ځنډېدلې وې. د علي آباد ولسوال محبوب الله سعیدي وایي چې د دې پروژې مالي لګښت 2 میلیونه ډالر کېږي چې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا ورته برابر شوی، خو نوموړي زیاته کړه چې د دې پروژې د پاتې چارو لپاره د خلکو مرستې ته اړتیا لیدل کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې یو نوی تګلار اعلان کړ. امریکا ته ورپیخ ګواښونه په جزئیاتو سره تعریف کړل او د بی پیلوټ الوتکو د حملو لپاره یې نوي معیارونه اعلان کړل. اوباما په عین حال کې د بی پیلوټ الوتکو حملې قانوني، اغیزمنې او د هغو ګواښونو په شنډولو کې چې امریکا ورسره مخته مهمې وبللې او د هغو دفاع یې وکړه. ولسمشر باراک اوباما چې د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې وینا کول، همداراز په خپل دې هیله ټینګار وکړ چې باید د ګوانتنامو زندان بند شي او یمن د ګوانتنامو زندان د بندیانو د لیږدولو لپاره د ټاکل شوي مهلت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. اوباما وویل چې د ده د نوو پالیسیو هدف داسې یوې تګلارې ته د امریکا برابرول دي چې د تروریزم پر ضد جګړه ختمه او سوله ییز ژوند پیل شي. تیره شپه د سویډن د مرکز ستاکولم د ښار په څنډو کې ناکراریو د 15 شپې لپاره دوام درلود. راپورونه وایي چې بلواګرو تیره شپه لږ تر لږه 9 موټر، 2 خونځي او د پولیسو یو دفتر ته ور اچولې. پولیس وایي چې په دې تړاوې تر اوسه پورې اته تنه نیولې. په دې بلواګانو کې د چا د وژل کېدو یا ټپي کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی. دا ناکراری د حزبي په نوم کلي کې وروسته له هغې پیل شوې چې پولیسو یو د پاخو عمر سړی چې خپل ځان یې په یوه ودانۍ کې زنداني کړی و او چاړه هم ورسره وه په ډزو وواشه. ناکراری وروسته ټول ستاکولم خارته پراخې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په بیت المقدس او رام الله کې وو د اسرائیل او فلسطینیان وهڅوي چې د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. جان کیری پرون لومړی د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس کې وکتل، وروسته رام الله ته ولاړ او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې. جان کیری هیله څرګنده کړه چې تیرو کلونو له ترخو نهیلیو او په ځینو برخو کې له شکونو سره سره په احتیاط او زغم سره هڅې به سیمې ته سوله راولي، خو ده د خبرو میسه دواړو خواو د کینولو لپاره د کوم مشخص استراتیژي یادونه ونه کړه. د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې خبرې اترې په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د یهودي میرزایونو د رغونې پر سر د 2010 کال په وروستیو کې په ټپه ودرېدي. فلسطینیان وایي دا سیمه د خپل راتلونکي هیواد د قلمرو لپاره غواړي. د لندن د وروستي خونړي برید د قرباني هویت پرون روښانه شو. برتنوي چارواکي وایي 25 کلن لی ریګبی د پوز سرتیری و چې په افغانستان کې خدمت کړی و. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د دوو کسانو لخوا چې ساتور او چاړۍ په لاسونو کې او اسلامي شعارونه یې ورکول په لندن کې ووشل شو. دا حمله په رڼا ورځ او د پوځیانو د استوګنې او مرکز ته نږدې وشوه. دولتي چارواکي وایي له دواړو مشکوک کسانو څخه چې له پولیسو سره په نښته کې ټپیان او وروسته بیا ونیول شول، مخکې هم د امنیتي ادارو لخوا تحقیقات شوي وو. په همدې حال کې د برتانیې د مسلمانانو د شورا مشر فاروق مراد پرون په لندن کې په یوه خبري غونډه کې وویل تروریستان او مسلمانان سره بیل دي.
That these voices of extremism have no place.
خغله مراد وای مونږ راغلی چې تاسو دا وای چې د افراطیت دا وسونه زموږ په جماعتونو او ټولونو کې هیڅ ځای نه لري. دوی په څندو کې فعالیت کوي او د ځان لپاره نهایت پاملرنه جلبوي. لا بل خو د دې په خپتړاو د دوو نور مشکوک کسانو د نیولو خبر هم ورکړل شوی. پولیس وای وخزه یو سړی چې دواړه نه ویش کلندي د دې قتل په دیسه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. په نایجیریا کې د وسلوالو اسلام پالو په حملو کې لشلو زیات کسان مړه او ټپیان شوي. د لویدیځ افریقا په هیواد نایجیریا کې د پرونیو حملو مسولیت هغه افراطي ډلې په وبخي. په نایجیر کې د وسلوالو اسلام پالو په حملو کې لشلو زیات کسان مړه او ټپیان شوي. د لویدیځ افریقا په هیواد نایجیر کې د پرونیو حملو مسولیت هغه افراطي ډلې په غاړه اخیستې چې تیر کال د مالی پر شمالي سیمو ولکه ټینګه کړه او وروسته بیا د فرانسې په مشهد افریقایي ټولنیز واکونو له هغه ځای وایستل. د نایجیر په پرونیو حمله کې لږ تر لږه شل سرتیري هغه مهال ووژل شول چې په شمالي ښار اګادیس کې په یو پوځي کم کې موټری بم چاودنه وشوه. په یو جلا حمله کې یو بل کس د نایجر په شمال کې د ایراني مپاغه کان کې وژل شو چې یو فرانسوي کمپنۍ فعالیت پکې کوي. یو ډله چې ځان په لویدیځ افریقا کې د وحدانیت او جهاد د جهاد نهضت بولي اعلان وکړ چې د حمله په ګاونډي هیواد مالی کې د اسلام پالو ډلو پر ضد د فرانسوي ځواکونو د عملیاتو او په دې عملیاتو کې د نایجر د ګډون په وړاندې د غچ اخیستنې په مقصد شوې ده. او په ارکټیک سمندرګي کې د روسي تحقیقاتي سټیشن غړي پرون روسا لاغې خپل مرکز څخه وایستل شول چې د کنګل هغه لوی ټوټه خپل ځای راجلاس شو چې دا سټیشن موقعیت پرې لري. د روسي د طبي زیرمو او چاپریال وزیر پرون د ژغورن ډلو تدری ورځي مهلت ورکړ سو د دې تحقیقاتي سټیشن د ژغورن لپاره یو پلان جوړ کړي. شمالي قطب څلويخت په ارکټیک سمندرګي کې د روسي د تحقیقاتي مرکز نوم دی چې د کنګل دی ویلوی خوځند ټوټه پر سر او د کنګل ټوټه پر سر کتلری او د کنګل ټوټه پر اوبو ولاړه ده. د وزارت وی چې د کنګل د دې ټوټې جلا کېدل پر راتلونکي کې د دې تحقیقاتي سټیشن کار او د هغه د کارکونکو ژوند په خطر کې اچوي. روسي چارواکي هم دا رضوي دا به د کاناډا په اقتصادي زون کې چې یاد شوی سټیشن پکې پروت دی د چاپریال د ککړتیا باعث شي. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې پر روانه میاشت کې ویل په 2012 میلادي کال کې چې د تودوخې له پلوه یې نهم ریکارډ ټینګ کړی د ارکټیک سمندرګي کنګل په بې ساري ډول اوبه شوی دی. داو خبرنا وړاندې په خبرونه کې ولسمشر بارک اوباما پرون له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې خپل نوې تګلاره اعلان کړه. په دې اړه په ریپورت سربیره موږ له دې خبر کوو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دې هیواد کې د تیرو کلونو پرتله د پانګونې اندازه ټیټه شوې. د کابل ښاروالي وایي چې د زاړه ښار د تاریخي ځایونو ترمیم او بیا رغونې لپاره نوي پروګرامونه لري. په دې اړه موږ وروسته وختونو ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. ځوان فکر چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو خپرونه ده هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. ولسمشر بارک اوباما پرون له تروریسم سره د امریکا په جګړه کې خپل نوې تګلاره اعلان کړه. په دې ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګ شوبل د مخنیوي لپاره د پیلوټ الوتکو پر بریدونو یو لړ محدودیتونه ولګول. د ازادي رادیو خبري څانګې په د ولسمشر بارک اوباما د وینا په اړه یو رپورت چمتو کړی چې احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې یو نوې تګلاره اعلان کړه. امریکا ته ورپېخ غواخونه په جزئیاتو سره تعریف کړل او د بي پيلوټ الوتکو د حملو لپاره نوي اوچت معیارونه غوره وبلل. اوباما په عین حال کې د بي پيلوټ الوتکو حمله قانوني، اغیزمنه او د هغو غواخونو په شندولو کې چې امریکا ورسره مخامخ ده مهمه وبللې او د هغو دفاع وکړه.
There are places where it would pose profound risks to our troops
داسې ځایونه شته چې زموږ د سرتیرو او سیمه ایزو ملکي وګړو لپاره ژور ګواښ رامنځته کوي. هلته چې د تروریستانو یو مرکز شاوخوا قبایلي ټولنو ته نږدې پروت وي، که څه هم له هغو څخه موږ ته هیڅ خطر نه وي متوجه، خو له جګړې پرته په بل هیڅ څه له منځه تلی نه شي. او یا هغه مهال چې په کوم ځای کې د امریکایي سرتیري د ګام ایښودل ښایي یو نړیوال بحران رامنځته کړي. ولسمشر اوباما په روانه اونۍ کې د مشکوکو تروریستانو پر ضد د بی پیلوټه الوتکو د حملو پر کارولو سخت محدودیت اعلان کړ. د نویو معیارونو له مخې هغه څوک چې په نښه کېږي باید امریکایانو ته یې سمدستي او دوامدار ګواښ متوجه کړی وي، په داسې حال کې چې مخکینی معیار یې د پام وړ ګواښ و. ولسمشر اوباما چې د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې وینا کوله همداراز پر خپل دې هیله ټینګار وکړ چې باید ګوانتنامو زندان بند شي. او یمن ته د ګوانتنامو زندان د بندیانو د لیږدولو لپاره د ټاکل شوي مهلت د ختمولو په اړه یې خپله پریکړه هم اعلان کړه. سپینه ماڼۍ له ډېرې مودې راهیسې په خاص ډول په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو یا ډران په بریدونو کې د ملکي وګړو د تلفاتو له وجې له اخلاقي انتقادونو سره مخامخ وه. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا د هیڅ داسې حملې امر نه ورکوي چې د ملکیانو د وژنې یا ټپي کېدو امکان پکې د امکان تر حده راټیټ شوی نه وي. دا چې د امریکا حملې د ملکي تلفاتو باعث کیږي یو تریخ حقیقت دی، خو دا خطر په ټولو جګړو کې شته. هیڅ داسې کلمه یا قانوني ترکیب نشته چې د دې ملکي وګړو د کورنیو لپاره دا ضایع توجیه کړي. د مړینې بزما او د قومندې د کړې د نور غړو په حافظه کې سوچ ژوندۍ یو پاتې وي، همغه څه چې په افغانستان او عراق کې د متعارفو جګړو له وجې ملکي تلفات به پاتې وي. اوباما وویل چې د دې د نویو پالیسیو هدف داسې یوې تګلارې ته د امریکا راوستل دي چې د تروریزم پر ضد جګړه ختمه او سوله ییز ژوند پیل کړي. اوباما خپل وینا د امریکا د ملي هویت په چوکاټ کې دننه یو مفهوم وباله او ویل چې تاریخ بل تروریزم سره د امریکا د جګړې د دې ارخونو او د هغو کسانو په اړه چې د دې جګړې په ختمولو کې پاتې راځي سخت قضاوت وکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دې هیواد کې د تیرو کلونو په مقایسه د پانګونې اندازه ټیټه شوې. د دې خونی د بهرنیو اړیکو مسول زرخ شافیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د پانګوالو نه مسؤلیت، نامنی، اداري فساد د پانګونې د کمیدو عمده لاملونه دي. ناجیه صفایی د نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې ولسمشر حمید کرزي هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال د دې هیواد سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي بیا د بهرنیو او کورنیو سوداګرو د پانګونې له کمیدو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو پانګوالو پانګونه راکمه شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د بهرنیو اړیکو مسول ازرخش حافظی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کچیر امنیت خوشي او په دولتي ادارو کې شفافیت وي نو ټول بهرني پنګوال به په افغانستان کې پنګونه وکړي. خغلی حافظی په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو سوداګرو د پنګونې د کمیدو لامل داسې بیان کړل.
ټول دغه دي چې یو خو امنیت نشټوالی دي یا کموالی دي، دوهم د کرپشن یا په اصطلاح ضعیف فساد مسله ده، دریم د یو ښه حقوقي بنسټ مسله ده. تر اوسه پورې قانون د مدن د افغانستان تصویب شوي او عملي شوي نه دي، حال دا چې دا باید
د نوموړي په وینا د 2014 کال پر نږدې کېدو سره په کابل کې 30% د کورونو بیې هم په عمومي ډول ښکته شوې. په همدې حال کې د کورونو مالکان هم د خپلو کورونو د نه خرڅېدو او د بیو ټیټېدو څخه اندېښمن دي. له دې ټولو انتقادونو سره سره ولسمشر حمید کرزي هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال هندي پانګوال وهڅول چې په افغانستان کې خپلې پانګونې پراخې کړي. ښاغلي کرزي هندي سوداګرو سره په کتنه کې هغوی ته د پوره امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړ. په همدې حال کې ایسا یا د افغانستان د پانګونې ملاتړ اداره د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مسؤلینو خبرې ردوي او وایي چې د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې پانګونه ډیره شوې ده. د دې درې مطبوعاتي مسول روح الله احمد زای وای چې یاد اداره هڅه کوي چې په هیواد کې پنګونې ته زیات فرصتونه رامنځته کړي.
د پنګاچونې کچه په افغانستان کې نور کلن په پرتله د ښوالي په حال کې دی. د 2014 لومړی دریو میاشت کې نسبت د 2014 کال لومړی دریو میاشت په مراتبو ترمنځ ګزاري په افغانستان کې زیاته شوې ده.
د ښاغلي احمد زی په وینا هند، چین، بنګلاديش او امریکا د هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې د پام وړ پنګونې په افغانستان کې لري. د ایسا اداره دا خبرې په داسې حال کې مطرح کوي چې د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي که په هیواد کې د پانګوالو امنیت ته لا ډېره پاملرنه ونه شي، ممکن له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره یو شمېر پانګوال هم له دې هېواده ووځي.
په افغانستان کې روانو جنگ جګړو او چاودنو لامل نه یوازې دا چې د یو شمېر کورنیو غړي وژل شوي دي، ډېر افغانان معلول شوي هم دي. د اتقلا په نوم یو افغان چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ماینده چاودنې په ترڅ کې غبرګې پښې له کاره لوېدلې وایي چې جنگ جګړو د ده په څیر د زرګونو افغانانو ژوند سخت کړی دی. زموږ همکار ابراهیم صافي د اتقلا کور ته ورغلی او د هغه د معلول ژوند په اړه یې خبرې ورسره کړې.
دوه دیرش کلن عتیق الله هغه افغان معلول دی چې د تیرو جګړو پر مهال یې د یو ملکي کس په توګه ژوند کاوه، خو د ده خوشحاله ژوند هغه وخت په خفګان او غم بدل شو چې له جدي معلولیت سره مخ شو. له هغه سره د خبرو لپاره مو له مرکز کابل څخه د افغانستان شمال ته سفر وکړ. د عتیق الله د پیدا کولو لپاره مو ډېرې هڅې وکړې، خو بالاخره وتوانېدو چې د هغه د استوګنې سیمه پیدا کړو. نوموړی د بغلان په مرکز یو موقتي کور کې اوسي.
د طالبانو د سقوط وخت نږدې و. زه په موټر کې ناست وم. په یوه سړک کې موټر روان و چې ناڅاپه موټر د سړک د غاړې په ماین وخوت. درې کسان یې ووژل او زه یې فلج کړم.
د ده په باور د ډېرو معلولینو د اوسنۍ بدمرغۍ لامل چې د بدن غړي یې له لاسه ورکړې جګړه ده. نوموړی په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه.
نور باید جګړه ونه شي. زه چې داسې شوم نور نه باید په افغانستان کې زما په شان شي، ځکه بې پښو او یوازیتوب ستونزمن او سخت دی. که چیرې زه وغواړم کوم ځای ولاړ شم نو نشم کولای چې ولاړ شم، او یا هم داسې څوک نشته چې ما له دې خپل کراچۍ نه ښکته کړي. او کله چې زه نور کسان روغ او ځان ناروغ ووینم ډېر خفه کېږم.
دی وایي چې د ژوند پاتې کېدو او ښه کېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې او د خپل روغتیا لپاره د مرستې غوښتنه کوي.
نور باید جنگ بند شي. نن چې زه په دې ډول شوم، سبا کېدای شي تاسو شئ، سبا کېدای شي یو بل کس شي. د هر چا ژوند خوښیږي. چې جوړ وم ما واده کړی وه، وروسته بیا ماین معلول کړم او له دې وروسته مې ښځې طلاق واخیست. هغه ورځ په ما ډېره سخته او ناامیدي تېره شوه. غوښتنه مې داده چې خدمتګار نه لرم، عاید نه لرم، هیڅ کار نشم کولای. له دولت او هغه خیریه موسسې چې زما آواز اوري زما سره دې مرسته وکړي.
د بشري حقونو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې معلولین تر ټولو زیاته زیانمنه شوې طبقه ده او د ډیرو سختو شرایطو لاندې ژوند کوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلولینو د څانګې مسؤل اسدالله صافی وایي په هیواد کې د معلولینو یو ستونزه د ښه اقتصاد نشتوالی دی.
خلق جی کده معیوب خطاب کهی جزو کلمه استعمال هم اغنه در توانا دولتا مکلاکتونه چی لدی شده کده بکار سالم زمینه مزحید کی پدر مورد بارنم دیر خرو خانه فالیسی او وجود ملری.
افغان چارواکی بیوایی پا هیواد که ده معلولین استونزو تا دیر پام کرده. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایان علی افتخار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې په جګړو کې د بدن غړي له لاسه ورکړي د دولت لخوا ورته میاشتنی معاش ورکول کیږي.
شاوخوا 120,000 هغه جنگي معلولین چې قانون ورته اجازه ورکړي چې باید ثبت او راجستر شي او په دې اساس ورته معاش او امتیاز هم ورکول کیږي. کومه شمیره چې په 2015 میلادي کال کې د امریکا لخوا وړاندې شوې په هغه کې 2.5% معلولین په هیواد کې موجود. دولتي ادارې مکلف دي چې په سلو کې 1.5% معلولین جذب کړي.
د ټولنیزو مسایلو د ځینو کارپوهانو له نظره په هیواد کې موجوده بیکاري او بېوزلۍ د معلولینو ژوند هم له ګواښ سره مخ کړی. ځینې معلولین په ښارونو کې په ډېر بد وضعیت خلکو ته د مرستې لاس غځوي، خو ځینې نور بیا په دې کار شرمیږي او د خپل ژوند لپاره د کورنۍ یا خپلوانو په اوږو بار شوي دي.
دا کابل خاروالی وای چې د زړه خار د تاریخي ځایونو د ترمیم او بیا رغون لپاره نوی پروګرامونه لري. د دې ادارې چارواکو په وینا دغه پروګرامونه د یو پلان په چوکاټ کې ترتیب او ولسمشر کرزی هم تایید کړی دي. په همدې حال کې د فیروسکو په نوم یو موسسه آغا خان بنسټ لخوا په تیرو څو کلونو کې د مراد خانه او زړه خار د ترمیم او بیا جوړول لپاره یو لړک کارونه ترسره کوي. نجیه صفای په دې اړه ریپورت وړاندې کوي. ورپسې پښتون په یو وشتمه کې او په هغه پسې ځوان فکر پروګرام مهیروي.
د کابل په زړه کې د شور بازار په نوم سیمه د کابل تاریخي ځایونو څخه ګڼل کیږي چې په تیرو جګړو کې سخت زیانمنه شوې هم ده. د دې سیمې اوسیدونکي ځان د کابل ښار اصلي خوندان بولي او وایي کوم کسان چې په دې سیمه کې ژوند کوي ښه نوم او شخصیت لري. د دې سیمې یو اوسیدونکي او یا کلن وکیل سلیمان د کابل د شور بازار د تاریخ او په دې سیمه کې د نوم ایښونې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
تندورسازی علی رضا خان، سردار جان خان، چنداول، وزیر، قاضی فیض الله خان، درخت شنگ، خرابات، باغ علی مردان، ریکا خانه او دا هندوانو ځای چې اوس هم درمسالی موجود دی چې دا پولی محمد خان نه د لومړۍ ناحیې مربوط کیږي او لاسین نه پورې غاړې د دویمې ناحیې مربوط ځای دی.
د کابل د زړه ښار اوسیدونکي وایي چې دغه سیمه تاریخي ځایونه لري او په تیرو کلونو کې به ډېر شمېر سیلانیان یې د لیدو لپاره راتلل. د دې ښار ډېرې برخې او کورونه له خامو خښتو او خټینو دیوالونو څخه جوړ شوي دي. د افغانستان پایتخت د تیمورشاه د واکمنۍ پر مهال له کندهار نه کابل ته انتقال شو او له هماغه وخت نه کابل ښار د افغانستان پایتخت دی. د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې سر محقق عبدالصابر جنبش د کابل ښار د تاریخي دورې او د پایتخت په توګه د کابل ښار د نومونې په اړه وویل.
د مقدوني اسکندر له راتګ نه مخکې هم کابل د افغانستان مرکز وو او بیلابیل تمدنونه موجود وو. د کابل شاهانو په زمانه کې یو عامل چې کابل یې د مرکز په نوم ونوماوه د دغه ښار ستراتیژیک موقعیت وو چې د تیمورشاه په وخت کې کابل عملاً د پایتخت په نوم ونومول شو.
ډیری مشران په دې نظر دي چې کابل د موقعیت له لحاظه د افغانستان په زړه کې پروت دی، نو ځکه د وخت د بادشاهانو لخوا د ښار د پایتخت په نوم ونومول شو. خو د تیرو لسیزو جنګ جګړو له کبله دغه ښار هم په امان پاتې نه شو او ډیرې برخې ونړېدې. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د کورنۍ جګړې له وجې د کابل د زړه ښار ډېری کورونه او تاریخي آثار تخریب شوي دي. په همدې حال کې د فیروسکو د علمي او فرهنګي موسسې چارواکي وایي چې له 2006 کال راهیسې د دغه ښار ځینې برخې ترمیم او بیا رغول دي. د فیروسکو د موسسې رئیس عبدالوحید خلیلی ازادي رادیو ته وویل.
د کوم ودانیو چې له 13مې پیړۍ څخه د بیا رغونې کارونه یې پاتې دي او د مرادخانی ساحه چې فرهنګي او اقتصادي اهمیت لري، لاس په سلو کې او سل په سلو کې کورونه بیا رغول شوي دي. په مجموع کې د کابل جوړ ښار چې د کابل سیند په شمال او جنوب کې قرار لري، د آغا خان موسسې پلان لاندې وو او ډیر کورونه چې خراب شوي وو بیرته رغول شوي دي.
لبلې خوا د کابل ښاروالۍ وایي چې د زړه ښار د نورو تاریخي ځایونو د ساتنې او سارنې په اړه کمیسیون جوړ کړی چې اوس مهال یې په تفصیلي پروژو کار پیل کړی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالقادر ارزو په دې اړه وویل.
یو کمیسیون د تاریخي او جغرافیایي استادانو په ګډون د کابل ښاروال په هدایت جوړ شوی. یو کال کاری کړی چې پر اویا ډیرو ساحو باندې څیړنه کړې چې ټول دا ځایونه باید خوندي وساتل شي، لکه جوماتونه، تکیاخانې او هغه ځایونه چې تاریخي ارزښت لري. په ټولو پروګرامونو باندې تفصیلي کار جریان لري.
د کابل د زاړه ښار ترڅنګ د کابل ځینې نور تاریخي ځایونه لکه شهراره بڼ، بالاحصار، بابر بڼ، ستالف او ځینې نورې سیمې هم د خلکو او سیلانیانو د پام وړ ځایونه دي. په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت په رامنځته کېدو او د لویدیځو په همکارۍ سره کابل ښار د پخوا په پرتله د پام وړ بدلون کړی. د نورو سیمو ترڅنګ د کابل په زاړه ښار کې هم یو شمېر دنګې ودانۍ جوړې شوې چې د سیمې د خلکو په خبره ښایي د دې سیمې لرغونتیا او تاریخي ارزښت ته زیان ورسوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له افغان حکومت نه غواړي چې په کابل ښار او د افغانستان په نورو سیمو کې په تاریخي او لرغونو سیمو کې د لوړ پوړو ودانیو د جوړولو مخه ونیسي.
پښتانه په یوویشتمه کې
د دې پروګرام د وړاندې کوونکو اسمت ساروان او شاهین بنیری سلامونه ومني. یو شمیر کارپوهان اکثره ټولنیز مسایل د اقتصاد سره تړلي بولي. په هغه ټولنه کې چې اقتصادي ثبات موجود وي، سیاسي ثبات هم ټینګ وي. شاید د پښتنو ناوړه اقتصادي حالت د دوی د نورو ناخوالو یو اساسي علت وي. نن د دې لړۍ په دې درېمه کړۍ کې د پښتنو پر اقتصاد خبرې کوو.
او مثال دی وای پکان شوی پجن شوی اصل کې سپکتره په ځل کې اصل کې نه د زبات خوښه کې د فقر تر کر کې لاندې
مدنیات دی برین چې دی اغا توریزم دی اصل ورم کې دی اغا
ایلمن چې یورانیم شته په ایلمن کې ډیر نادره فلزات موجود دي.
نن په دې لړۍ کې د پښتنو او افغانانو پر اقتصاد او اقتصادي ستونزو خبرې کوو. ډېر کارپوهانی په سیمه کې له ترهګرۍ او تاوتریخوالي سره تړلې ګڼي. افغانستان په مجموع کې د پښتنو سیمې سره لدی چې د نړۍ خورا بېوزله او وروسته پاتې دي، د اقتصادي ودې لپاره پریمانه امکانات لري.
د امریکایي جیولوجستانو د اټکل له مخې افغانستان د منځني ختیځ له پراخو زیرمو څخه یو برخه وړې ده. د پټي خزانه د اکسن موبایل په شان ستر شرکت وهڅاو او شای نور هم وهڅوي. د الجزائر د تیلو پخوانی وزیر جیکب خلیل چې اوس مهال په پاریس کې د انرژي د صلاحکار په توګه کار کوي، وای ترڅو چې په یو سیمه کې شګټنوي اکسن هغه ځای ته په اسانه نه ځي. امریکایي جیولوجستان اټکل کوي چې د امو سیند حوزه 946 میلیونه بیرل تیل او نږدې 200 میلیارډ متر مکعب طبیعي ګاز لري.
د امریکا د جیولوژیکی سروي ادارې د کال 2011 د اټکل لمخې د افغانستان د اومو تیلو هغه زیرمې چې له تخنیکی پلاوه ترلاسه کېدی شي 1.9 میلیارډ بیرل ترسیږي، خو په دې کې د هغه زیرمو اندازه نه ده خودل شوی چې له اقتصادي پلاوه د هغه استخراج ممکن نه. د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو رئیس حافظی وایي چې په پکتیکا کې د تیلو زیرمې تثبیت شوی او د امریکا د جیولوژیکی سروي لمخه په غزنی کې د لیتیم زیرمې د سیمې له اقتصادي پلوه په خپو ودرولې شي.
تر اوسه پورې استخراج شوی نه دی. په هلمند کې یورانیم شته، په هلمند کې ډیر نادره فلزات موجود دي او عناصر موجود دي چې په دنیا کې بسیار دي. لیتیم هم موجود دي. روخام د هلمند په دنیا کې بسیار دي.
د بریټیش پټرولیم د اټکل لمخې کډ افغانستان د تیلو لزیرمو څخه پورس کې 250,000 بیرل او متل صادر شي، نو په داسې حال کې چې د یو بیرل تیلو بیا د $100 په شاوخوا کې ده، افغانستان به په کال کې څباندی 9 میلیارډ ډالر ګټه ترلاسه کړي او دا به د افغانستان د ناخالص ملي تولید چې د نړیوال بانک د راپور لمخې په 2011 کال کې 40 میلیارډ ډالر نیمایي وي. همدارس امریکایي جیولوجستان اټکل کوي چې افغانستان د طبیعي غاز 1.3 تریلیون متر مکعب زیرمې لري چې دا د عراق د معلومو زیرمو تقریبا نیمایي اندازې ته رسیږي.
خیبر پښتونخوا بیا نه یوازې خیراز زمکې لري، بلکې ډېره برېښنا هم پیدا کوي چې د دې سیمې د اوسیدونکو له اقتصادي ودې سره زیاته مرسته کولی شي. د پاکستان د اقتصادي چارو کارپو او خبريال اکرام هوتی په دې اړه وایي چې د پښتنو سیمې د اوبو ډېرې مهمه سرچینې ګڼل کیږي. د دې په وینا له جغرافیایي نظره پښتانه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارتي راکړو ورکړو په لار کې پراته دي.
دویم چې دی هغه مدنیات دی، دریم چې دی هغه توریزم دی، او څلورم چې دی هغه د زنګلات اوبه او د هغه د باغونو دی. په کار دا چې له پښتونخوا او د مرکز سره یو باقاعده یو میراتون، یعنی چې اوږد بحث مباحثه لکه په کالاباغ ډیم چې شوی وه دقه شانتوې په دې باندې هم شي پرایل جوړ شوی. چې په دې وشي نو یو طرف ته به د هغې چې کومې پیسې پښتونخوا ګڼي چې بھائی زموږ زیاتې کیږي کمې راکړي دا مسله به هم حل شي. دویمه مسله به دا حل شي پیمنټ موډ، یعنی چې